د کابل ښار په 15مه ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا اوه کسان ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستوله ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان واړه ملکي وګړي او ټپونه یې برسیرن دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په همکارۍ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکړ. اریانا افغان هوایی شرکت د متحده عربی اماراتو العین ښار ته د الوتنو لړۍ له سره پیلوي. د بختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې د اریانا الوتکې به له اوه کلن ځنډ وروسته د کابل او العین ترمنځ په اونۍ کې دوه ځلې تګ راتګ کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړۍ بېلابېلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایی شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربي اماراتو یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د څلورو ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویې لیکل له روسیې سره پوځي مرستې چې د ده په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندې شي. کیف او لویدیز متحدان یې پر روسیه تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بې پیلوټه الوتکو کار اخلي. متحدو ایالتونو، برطانیا او اروپایي ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې یې معترضان وژل کیږي یا په جدي ډول ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهراتیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د یو تازه راپور لمخې د هغې خېخې جوړېدل ډیر سوي چې د عمان بوټي په کې کارول کیږي.
د هر نو مواد مخدرو که کشت یا کنور کیمیاوي مواد مخدر دي د ټول د مخنیوي لپاره په ټول افغانستان کې لاس پکاریو.
په افغانستان کې مو د نشه یي موادو د تولید د وضعیت په اړه پر نشه یي موادو او اعتیاد د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودر هولم سره مرکه کړي.
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره څېړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاده کړې ده. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی.
تقریبا 15.4 تر سره شوی دی. بودیجه د اسلامي مرد داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي.
د مکمل پنوم یو معتاد وای د نشي پر محل به میوړو کې ماشوم په غیږ کې ناستو هغه هم را سره معتاد شو.
ما دیار لس کال نشه وکړه زما وجود په دغه حل کړه سپ و چاډو کې راکې پاتې دي نور څه شنه دي پاتې وخه وبس.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
دلته خوشی نه کاری نه پوهیږم چې دا سپای ولې غاپي. خامخا خبره شته
و خزی څه خبره ده چې په دانی مشپه د کروي په کور کې ګرځي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. یو تازه راپور ښیي چې له افغانستان او ایران څخه د منځني ختیځ په تیره بیا عراق ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په تازه راپور کې راغلی د ایران په لابراتوارونو کې د هغې ښیښې جوړول ډیر سوي چې د افغانستان تاریاک پکې کارول کیږي. د دې ښیښې یوه برخه عراق او بله برخه یې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د جرمي اقتصاد د ارزونې کارپوهان وایي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې د تورو تیزابو تر څنګ د عمان بوټي هم له دې کیمیاوي نشئی موادو سره مرسته کړې ده. دا هغه وحشي بوټی دی چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو په غرونو کې شین کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو میاشتو کې د سیمې په هیوادونو کې په پراخه پیمانه هغه نشئی مواد نیول سوي چې ډیری د افغانستان او ایران د لارې د هیوادونو ته قاچاق سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې د افغانستان او ایران څخه عراق ته د نشئی موادو د قاچاقو د ډیرېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې ویل سوي د ایران د لارې په افغانستان کې د جوړو سوو نشئی موادو تر څنګ ایران کې د هیروینو او شیشې جوړولو کارخانو د سیمې هیوادونو ته د دې موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. د جرمي اقتصاد کارپوه ډیوید مینسفیلد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې 2018 میلادي کال د نشئی موادو د جوړولو په لارو چارو کې د بدلون کال و. په دې کال کې د نشئی موادو تولیدونکو د عمان له واشي بوټو څخه کار اخیستی چې دا بوټي د افغانستان په غرونو کې شنه کیږي. هغه شیشه چې عمان بوټي پکښې کارول کیږي د هغې شیشې په پرتله نیمنه ګشت لري چې کیمیاوي مواد پکښې کارول کیږي. عمان یو واشي بوټی دی چې د فراه ولایت په دښتونو او غزنی ولایت د غرونو په لمنو کې راشنه کیږي. له دې بوټو څخه پخوا په عنعنوي او کورني طبابت کې کار اخیستل کېده. په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشئی بوټو مافیایي ډلو دا بوټي راټول کړل، پروسس یې کړل او بیا یې د فدرین په نوم سپین رنګ ماده ځینې ترلاسه کړه چې اوس له دې موادو څخه د تیزابو پر ځای د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار اخلي. د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې څیړونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي اوس په هغه شیشه او هیروینو کې هم د افغانستان عمان بوټي کارول کیږي چې په ایران کې جوړیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې مین ملا عبدالحق همکار یوه اونۍ مخکې د شیشې جوړولو په اړه داسې ویلي وه:
د هر نوع موادو مخدرو که کشتی او که نور کیمیاوي مواد مخدر دي، د دې ټولو د مخنیوي دپاره په ټول افغانستان کې لاس په کار یو. امید لرو چې دا کار به نتیجه ورکړي. یا د شیشې یا د اف د ټولو د مخنیوي دپاره د ټولو ولسونو سه، د مجاهدینو سه، د علماو سه خواهش لرم چې دوی زموږ سره په دې کمپاین کې همکار واوسیږي.
د طالبانو حکومت پروسږ کال د خوست په میاشت کې د عمان د بوټو راټولول منع کړل، خو د فراه ولایت اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د دې ولایت د ودود بازار د هیروینو او شیشې جوړولو په کارخانو کې د کیمیاوي موادو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د څار او بندیزونو د ګروپ راپور چې په 1999 شمسي کال کې خپور شو په هغه کې راغلي وه: هغه شیشه چې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د عمان بوټي په مرسته جوړیږي 80% په افغانستان کې دننه مصرفیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، استرالیا، خلیجی هیوادونو، افریقا او منځنۍ اسیا هیوادونو ته قاچاقیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره په 3.5 ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د نشئی موادو د وضعیت په تیر بیا کیمیاوي نشئی موادو او افغانستان څخه د دې موادو د قاچاقو په اړه مو پر نشئی موادو او احتیاط د سار اروپایي مرکز له یو مهم غړي الکساندر سودرهولم سره مرکه کړي. په دې مرکه کې مو له د څخه د اروپا پر بازارونو د افغانستان د نشئی موادو د اغیز، اروپا ته د نشئی موادو د قاچاقو د لارو او نشئی موادو د تولید په کمولو کې د افغانستان او اروپایي هیوادونو د همکاري په اړه پوښتنې کړې دي. ښاغلی الکساندر په پیل کې زموږ دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید د وضعیت په اړه د دوی ارزونه څه ده؟
We have seen over the past few years that indeed Afghanistan has grown and become a globally important producer of methamphetamine and we can see this
مخ پتیرو څوکلونو کې ولیدل شي افغانستان د نړۍ په کچه د کیمیاوي نشئی موادو په یو ستر تولیدونکو هیواد اوخته او د دې وضعیت نه نښانه په ایران او پاکستان کې د داسې کیمیاوي نشئی موادو نیول دي چې په اړه یې راپورونه خپاره شوي او له افغانستان سره اړه لري. دا راز مو لیدلی چې د بالکان په هیوادونو سریلانکا، اندونیزیا او استرالیا کې هم ډیره پیمانه داسې ښیښه نیول سوی سی په افغانستان کې تولید سوی دی. هغه څه چې موږ یې په 2022 میلادي کال کې ډیر اندیښمن کړی یو دا دی چې ترکیه هم په دې کال کې ډیر ښه نیولې چې په 2019 کال کې له یو ټن څخه پیل او په 2022 کال کې دا اندازه 4 ټنو ته لوړه شوې. او د ترکیه چارواکو د معلوماتو پر بنسټ دا خیخه د ایران او ترکیه پر پوله نیول سوی او په غالب ګمان سي دا خیخه په افغانستان کې تولید سوی خو موږ لا پوره باوري نه یو. کله چې د اروپایي ټولنې په اړه غیږو نو وضعیت لږ څه پیچلی دی. ډیره داسې کمه خیخه نیول سوی سي فکر کیږي په افغانستان کې تولید سوی، ځکه ستونزه دا ده چې له نیول سویو نشه یي موادو څخه ډیره کمه برخه یې په لابراتوارونو کې تجزیه او تحلیل کیږي، ځکه دا مواد باید په لابراتوار کې تجزیه او تحلیل سی ترڅو معلومه شي چې په تولید کې له کومو پریکرسرونو استفاده شوی او د افغانستان اکثریت کې ښه اوس له عمان بوټ څخه په استفادې سره جوړیږي.
افغانستان از ناو وی ثینک پریډومیننتلی پروډوسډ یوزینګ دیس عمان اور افیدر پلانټ.
What's your assessment about poppy cultivation?
افغانستان کې د نشې مواد او کښ تولید او قاچاق په باب تاسو ارزونه څه ده؟ اوس مهال کوم ډول نشې مواد په افغانستان کې ډیر تولیدېږي او نړۍ ته قاچاق کیږي؟ From Afghanistan these days.
Of course it's not our mandate to work directly in Afghanistan. Most of the international community
زموږ کار دا نه دی چې په مستقیم ډول په افغانستان کې کار وکړو، ځکه د نړۍ ډېر هیوادونه اوس یوازې د بشري مرستو در رسولو تر کچې په افغانستان کې ښکیل دي. د نشي موادو سره د اروپایي ټولنې د مبارزې ادارې نظر دا دی چې زموږ کار یوازې د وضعیت څارل دي. نو موږ د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د نشي موادو نیول څارو او دا معلومات مخته خپلواکي سرچینې او دولتونه راکوي. دا د اروپایي هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو یو لړۍ ده چې د مصرف مارکیټ ته د قاچاقو مخه ونیول شي. دا چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی، د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې اداره ډیر څه نشي کولای. زموږ له نظره د تریاکو او هیروینو تولید تر ډیر حد په جګړو، فقر او ناامنۍ پوری تړلای دی. نو د دې ستونزې د حل لپاره باید پورته درې عواملو ته پام وشي، ځکه د مارکیټ وضعیت هم په دې درې عواملو پوری تړلای دی.
Resolve some of these underlying reasons as to why the market exists as it does.
What role does Afghanistan have in production?
د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او اروپایي بازارونو ته د قاچاق په برخه کې د افغانستان رول څومره دی؟ او دا چې آیا اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په تړاو
اندېښمن دي؟
It's definitely on our radar and in the latest EU drugs
موږ دا وضعیت په دقت سره چیړو او له نشه یي موادو سره د اروپا د مبارزې ادارې په راپور کې مو د ښیښې ستونزه د اروپایي ټولنې لپاره د یو ستر ګواښ په توګه یاد کړې ده. ښیښه د څو عواملو له امله یو ګواښ دی. یو داسې افغانستان د تریاکو او هیروینو یو ستر تولیدونکی هیواد دی او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو لارې له پخوا څخه لا معلومې دي. نو مافیایي ډلې د ښیښې د قاچاقو لپاره له هغو لارو څخه استفاده کوي چې پخوا به یې له همهغې لارې هیروین او تریاک قاچاق کول. نو دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
There is a perception that increase یو باور دا هم دی چې د نشه یي موادو کښت او تولید تر ډیره په اروپا کې نشه یي موادو ته د غوښتنې په ډیروالي او کموالي پورې هم تړلی دی. اروپایي هیوادونو تر اوسه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې څه کړي؟
When it comes to synthetic stimulants the picture is a little bit more mixed and of course it's
کله چې د کیمیاوي نشه یي موادو بحث تر ازو وضعیت لږ څه پیچلی دی او یو هیواد له بل سره توپیر لري. په ځینو هیوادونو کې استعمال ډیر خو په ځینو نورو هیوادونو کې بیا د مصرف کچه لږه ده. موږ د غوښتنې کمولو په مسله کې له اروپایي هیوادونو او اروپایي کمیشن سره په ګډه کار کوو او د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه هم د دې هدف لپاره بیلابیل پروګرامونه لري. بل مهمه مسله د نشه یي موادو د استعمال له عواقبو سره د مبارزې مسله ده چې ډیره خطرناکه ده او په دې برخه کې معتادینو ته د زیانونو کمولو امکانات برابرول دي. او دا یقیني کول دي چې ټول معتادین په مساویانه ډول صحي امکاناتو ته لاسرسی ولري. نو د نشه یي موادو له امله د رامنځته شویو زیانونو د راکمولو لپاره باید دا ټول کارونه وشي.
The health harms associated with drug use to go down.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبان حکومت وایي په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې 15,000 بستریز مرکز کار بشپړېدو ته نږدې سوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې مرکز کې په 1500 ورځو کې د معتادینو د بسترې کېدو پروګرام په پام کې نیول سوی او تر درملنې وروسته به دا معتادین په تربیتي او حمایوي پروګرامونو کې شاملېږي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره وایي چې په یوه مرکز کې د دومره ډیرو معتادینو معیاري درملنه کول او بیا هغوی زده کړو ته چمتو کول ګران کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د معتادینو د درملنې 15,000 بسترېز مرکز د جوړېدو کار د روان کال د جوزا په میاشت کې پیل شو. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د دې مرکز د جوړېدو کار به په څو راتلونکو ورځو کې بشپړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مرکز د معتادینو د درملنې ملاتړ او ساتنې لپاره جوړ شوی او هر معتاد به تر درملنې وروسته د 15-40 ورځو لپاره په تربیتي کورس کې شاملېږي تر څو ټولنې ته بیرته له ورتګ سره سم په کار بوخت شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې مرکز د کارکوونکو تشکیل تر اوسه نه دی بشپړ شوی خو بیلابیلې دولتي ادارې پکې شاملې دي.
تقریبا 15.4 تر سره شوی دی. بودیجه د اسلامي امارت داخلي بودیجه ده او خپل بودیجه باندې جوړیږي. هدف مودا ده چې په دغه مرکز کې به د 15 ورځې درملنې څخه وروسته کوم معتادین چې ورته راوړل کېږي دلته به 15-40 ورځې یا د هغې څخه یو څه اندازه زیات ساتل کېږي. حرفوي زده کړې به ورته ورکول کېږي. د عامې روغتیا وزارت تر څنګ به نور مربوطه ادارات هم خپل فعالیتونه په دغه ځای کې ترسره کوي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د منل شویو نړیوالو معیارونو پخوانی حکومت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ملي پالیسۍ پر بنسټ د معتادینو د درملنې موده 15 ورځې ده خو د نشئی موادو لخوا معتاد ته رسیدلې زیان ته په کتو سره باید تر 1 کال پورې د روغتیایي او اجتماعي چارو په برخه کې د معتاد ملاتړ وشي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په یو ځای کې د 5,000 معتادینو راغونډول د روغتیایي معیارونو خلاف کار بولي. دوی وایي د معتادینو د درملنې د بهیر پیچلتیا ته په کتو سره په 15 ورځو کې د معتاد درملنه او بیا هغه د مسلک زده کړې ته چمتو کول د روغتیایي معیارونو خلاف او ناممکن کار دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي د افغانستان اوسنی مالی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره چې سلګونه مسلکي کسان له افغانستان څخه وتلي د دې مرکز فعالیتونه به معیاري او د قناعت وړ پایلې ونه لري.
د مخدره موادو تداوی د دنیا په سطحه یو تر ټولو مغلقه تداوی ده او په دې کې د مختلفو مسلکي کسانو ګډ کار ضرور دی. کله چې یو کس په کلونو له مخدره موادو استفاده کوي دغه په دماغ کې ژور بدلونونه راځي. دغه شخصیت، دغه توانایی، دغه ذهني ظرفیتونه شدیدا محدودیږي. نو په داسې حالاتو کې مخکې له دې چې هغه حرفوي زده کړې ورته ورکول کېږي دغه باید ظرفیتونه وارزول شي، هغه آماده شي. دا آماده کول دا فقط د مسلکي کسانو، د روزل شویو کسانو کار دی.
د طالبانو حکومت داسې مهال یو لوی مرکز جوړوي چې دوی په تیر 1 کلنه واکمنۍ کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا مرکزونو څخه تر 30 ډیر مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. اوس مهال د داخله بستر خدمات تر نیمایي ډیر کم شوي او شپږ میاشتې کېږي چې د دې مرکزونو د ډیریو کارکوونکو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو مکمل په ټوله سیمه کې یو بانو پوزه او غختلې ځوان وو. دی وایي چې تربرونو می د منفي سیالو له عمله په پټه په نشو اخته کړم. مکمل چې له 1500 کالو راهیسې نشه کوي وایي چې د نشو له عمله می هر څه بایلل. دا چې مکمل د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د خولې واورو.
یو دو کال ما د اماز سره په ایران کې تیر کړو. هلته مې یو څه کاروبار وکړو، یو څو روپۍ مې پیدا کړې. بیرته چې دلته راغلم په قندهار کې مې واده وکړو. ځان راغلم دلته کابل ته. زه ډېر یو شقبه انسان وم. دشمنو دا کوشش کوو چې ما په خپل جال کې ونیسي. دوی زه داسې مړ کړلم چې وینه مې تویه نه سوه. ما ته خپل سړی په کور کې راته جوړ کړ چې دا سړی په مواد مخدر باندې اخته کړه. دا په بل رقم موږ نه سو راټیټوی. نو ما ته د خپل کور سړی غم جوړ شو. خپله لمنې نه ما اور واخیستې. ما دیارلس کاله نشه وکړه. زما وجود یې په دغه حل کړی صاحب. وچ هډوکي راکې پاتې دي، نور څه شی نه دي پاتې. غوښه او بس زه پهلوان وم. اوس د یو ماشوم ته مې وسه نه رسېږي. د دغه ځای نه یوه منډه نه سم اخیستی چې زه د هغه زینو ته سره پورې ورسېږم. په سل فیصدو کې 90% زما اعتبار له لاسه ورکړی ده چې هغه 10% به هم زه خپلې کورنۍ ته که اعتبار ولرم، یعنی هغه به هم زه وایم امکانات نه لري. په دې آخر وخت کې زه داسې حالات ته ورسېدلم چې ځمکه م لاړه، جایداد م لاړه، دوه ګاډۍ مې درلوده، ښه موټر سایکل مې درلوده، ښه کور مې درلوده، هر څه مې خرڅ کړل. ټول مې د دې وړکۍ نه چې نه وایستل. که ته په کور کې زر ولرې، که ته موټر ولرې، که ته ځمکه ولرې، که ته هر څه ولرې، نو ته به هغه خرڅایې. که په جیب کې پیسې ونه لرې نو ته به په مواد مخدر ورکوې. داسې حالات ته ورسېدلم چې د سیاسر سره مې خرڅ کړه، خپل صحت مې خرڅ کړه، د سرو چې د دوبۍ نه مې راوړی. ډېر زه شوقي م یم. کاسي مې د هغه نه راوړې وه، د دوبۍ نه. زه ډېره ښه کاسي هم غږوم. دیارلس نیم زره مې هغه کاسي وخرڅه کړه. ما په کور کې ځان ته هیڅ شی پرېنښوده. دا د نشې ژوند بل رقم ژوند دی. خدای مو دې تنه وساتي. زه چې دوبۍ نه راغلم ما 1.5 لک خالي دې قرضي روپۍ راوړې. 2.5 لک مې اولې خرڅه کړه. 3.5 لک مې دوه دانې ګاډي خرڅ کړه. جدې 5.5 لک مې ځمکه خرڅه کړه. 2 لک جریبه ته اوس حساب و چې دا څومره روپۍ به ما سوځولي. داسې وخت راغی چې ما به ډالر داسې کورولک نیچه به مې تېنه جوړه کړله. په ډالر کې به ما نیشه کوله. دا مې قبر کړی ده. خالق پروردګار به سونه مانه خپوي. صاحب یو واده زما یو ځای کې کور و چې هغه داسې زیرزمیني غوندې وه. نو په هغه ځای کې ما نیشه کوله. زما دا زمن دواړه واړه وو. یو په غېږ کې وو، یو داسې خپوړې کې کولې. درې میاشتې ما په دې ځای کې وخت تېر کړ. په دا درې میاشتو کې ما نیشه وکړله. بله ورځ زه داسې د یو مهمانۍ په طور باندې لاړلم وطن ته. یو 12-13 ورځې ما هلته تېرې کړې چې د هغه ځای نه بېرته راغلم. نو ما د خپل د مشر زوی ته چې داسې وکتلې، د ده د رنګ داسې تک زیړ ده. نو د مور نه ما پوښتنه وکړه، ما دا هلک څنګه داسې ژېړ ده؟ دا خو ډېر شقبه هلک و، داسې مستي به یې کوله، منډې به یې وهلې. دا څنګه داسې خلاص پلاس پ وای د کومې ورځې نه چې ته تللی او دا هلک په دې حالات دی. ما له څه وایې وای و ما له او دا خو فساد په دې ځای کې دی. نو ما چې کله دا دود پوکوه د خواشدار نه درلودله، دلته به دا دود را ایسار شو. دا دود به دی بیرته تنفس دته بس یو څه نقصان یې ورته پیدا کړی و. یعنی ده ته نه چې حتی مور ته یې. همغې ورځې نه مې نشه په کور کې بنده کړه.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د خوب درمل خوړل د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
د خوب درمل چې په طبي اصطلاح کې یا د درملو په علم کې ورته بنزو ډیازپین وایي، دا په دماغ کې په مختلفو ساحو باندې اغیزې کوي. مریض ته خوب راولي، د مریض استراب ورکوي، د مریض ورختایی ورکوي او مریض آرامي. او که چیرته په اوږد مهال کې له دې نه کار واخیستل شي یا استعمال شي، دا بالاخره د اعتیاد لامل ګرځي. ځینې څېړنې وایي که چیرته له شپږ هفتو نه د ډېرې مودې لپاره واخیستل شي، خپله دغه درمل د یو شخص هغه تحمل لوړوي او د اعتیاد لامل ګرځي. د هغې هدف دا ده د تحمل لوړوالی چې یو شخص لومړی کې لږ درمل اخلي او وروسته کوشش کوي چې درملو مقدار ډېر کړي چې هغه ته هغه لومړنی کم وضعیت چې اخیستی و آرامه شوی و هغه حالت ته ورسیږي. نو کوشش باید وشي چې دغه درمل له شپږو اونیو څخه ډېر ونه کارول شي چې احتیاط لامل ونه ګرځي. کله چې یو شخص په دې باندې معتاد شي او د ډېرې مودې لپاره یې واخلي، که کومه ورځې بیا ترک یا دوا ور ونه رسیږي، نو دا شخص نارامه وي، مسترب وي، غصې ورزي، خوب نه ورزي، کېدای شي ځینو دردونو احساس وکړي.
آیا پوهېدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چی فوزیه په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خوب راوي خيږي. کله چې په کور کې شاوخوا ګوري نو یو سیوری هم ویني. تر دې وروسته د فوزی میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ او سیوری د څه شي وو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ودرېږه دا دروازه ور وټکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو که نه.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشي.
وعلیکم السلام فرید جانه، څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار درسره لرم، بېرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار راسره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅې ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږې زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتې نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
کاری نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا څه خبره شته؟
و ښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی غپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلې وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا ماخوستن خلاصه پرېښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماخوستن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلې تاریاکې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاکې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپېره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به بچیان څه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه، ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلې تریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلې تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
ته هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو